صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي ده، خو د افغانستان جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولي. تمه ده د ولسي جرګې یو پلاوی کونړ ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي، چیرته چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه کړې ده. په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسیدو او بیا افغانستان ته د تګ او ولسمشر کېدو یو ډیر مفصل او جالب راپور هم په دغه پروګرام کې تاسو ته خبرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې خبرونه دي. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړي چې له افغان سفیر شکر الله عاطف مشال سره په پاکستان کې ناوړه چلند شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه پیلوي. او د اروپایی ټولنې یو ویان دی مایا کوچیانیچچ له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره ردوي. د خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یوه اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي و چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر ورسته له هغه ISI ته ورغوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي و په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلی. افغان قونسل حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قونسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره به خپلې هلې ځلې کوي او ډیپلوماتان به خوندي وي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګیدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 اویا تنه په شهادت رسېدلي دي او 108 تنه ټپیان شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
دویمه ورځنۍ لوبه راتلونکي شنبه او دریمه ورځنۍ لوبه د دوشنبه پر ورځ کیږي. په هندوستان کې به دواړه ټیمونه درې شله ورې مسابقې د نومبر پر 14مه 14مه او 13مه کوي او بیا به په اخر کې یو ټیست مسابقه هم ورکوي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن تیر شپه له هانګ کانګ ازادي راډیو ته وویل
دوسویو در قلمه تاریخي اثر شو خو درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې ننداري ته خودل شوی وي. زمونږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمي او نړۍ د هوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، تلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخي اثر راغون شوی. د اروپای ټولنې یو ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې پاتو میتړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوسیانی چې پرون ویلي چې ایران داسې ونه کړی د اټومي تړون ساتل بګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال پاتو میتړون کې له تعهداتو د ترسره کېدو لپاره به تازه اقدامات کوي. ایران ویلی چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق پیچکاري کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل هیواد به نن چهارشنبه 1400 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګازو پیچکاري کول پیل کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د برېټانیا ملي امنیت ګواښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي کرملین وضعیت په اندېښنې سره ساری. تر دې اورز مخ ایران خبر ورکړ چې د آیر شپګل دوه برابر پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپګو پیاوړو هیوادو ترمنځ لاټومي تړونه سرغړونه بلل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیا د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری بولي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیون شبکې ته چې د آزاد اروپا راډیو او امریکا غږ په ګډه چلوي داسې وویل. ښایي د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیا وي. ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخواله ده، که څه هم په رسمي ډول دوی داسې نه ګڼل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه صلاح کېدو ته اړتیا لري او موږ به مو مرسته کوو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږ کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا آی ټي یو دغه راپور پرون خپور شوی چې پکې راغلي مخ په وده هیوادونو کې د انټرنیټ د خزینه کارونکو شمیر کم شوی. دغه اداره چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې فعالیت لري وایي د 2013 کال په نسبت په ټوله کې د انټرنیټ نړیوال ګډونوال 15.3% زیات شوی دي. د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې میشتي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې شوی، خو ویل شوی چې په افغانستان کې تر ښځو زیات نارینه انټرنیټ کاروي. خبرونه مولا ازادي رادیو وبردل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې اورې چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د حکومت د سولې طرح غیر واقعي یاد کړي، خو جمهوری ریاست بیا دغه طرح ننګه کړې ده.
دا طرح د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرح په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
حکومت څو ورځې مخکې و ماده یې طرحه وړاندې کړه چې له بیلابیلو لورو سره مذاکرې مهمه برخه جوړوي. په پام کې ده د ولسي جرګې او پلاوی د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته وضعیت خپل وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې تیرونې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې اپوزیسیون او حکومت سره جوړ رانغلل او مظاهرې پرون د 15 ورځې په مخه په اسلام آباد کې روانې وې. یو مظاهره چې وویل
موږ ته هیڅ پروا نه شته، انشاءالله موږ د قربانۍ دپاره دلته راغلی یو، څه د قائدین حکم وي هغه حکم به موږ پوره کولو دپاره راغلی یو.
او د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسېدو او بیا افغانستان ته د هغه د تاګ ولسمشر کېدو په اړه یو ډیر مفصل او جالب راپور لرو. ملالۍ بشیر دی وی برخې کیسه داسې وایي.
د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي شاروال ملش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده، موږ پوه شو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخته کړ.
دغه پروگرام ته بیا هم خراغلی رازول لمړی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جرای رئیس عبدالله عبدالله دغه مادي طرحه غیر واقعي بللی ده. عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو یو لیست په څیر ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرایه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي، خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون سېشنبه د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیچ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
طرحه جامع او مکمله طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوي دي.
د حکومت اجرایه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبرۍ وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبرۍ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریبي حملې وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دو ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرایه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په بله برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبیني ښوولې ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی، بلکې خپله کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په پام کې ده چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي چیرته چې تیرونه افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه کړې ده. د لړم اقرب په 15 او 16 دواړو لوري په جګړه کې چې د کرخي دواړو خواو کې وشو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. په ولسی جرګه کې د کونړ یو استازه نعمت الله کاریابوي اوس هم هر شی بعد دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویر کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
په واقعیت کې تیرونه د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند د کرخې په وګدو کې دی خواته هلته چې زمونږ کلی پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلی په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په اغاړه دا رندو دی، دې خواته دې غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلی د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د فوجیانو تر منځ جګړه شوه. نو وضعیت دو درې ورځې خو رښتیا ترینګلې او مرګ ژوبلم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمی ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسی جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
کریال صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما هغه نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په هماغه دماغ ځای یم، د هغه نه شاته یو بل ځای دی او په هماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلسوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې ده، دغه ښکاري، ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرښه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي د هغې نه همدې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
والی اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشا په سنگرونو کې ناست دي. آیا وضعیت دغسې دی، یعنې هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل شي؟
بالکل، هلته د نړۍ ولسوالۍ ته هماغه چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي، لاغم لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لاشته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خواته هم پوځي تحرکات شون سیمه یو بل ته نږدې د ښکاري. نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوانه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاریا صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی چې پر ځینو وړو مسایلو باندې حتی د شپې ناوخته غونډې رابلل شوي دي. خو بیا تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې له کلونو راهیسې راکټونو ورباندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي نه مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی په هغه کې مې غږ وکړ او هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریس څرګند کړ، یو پریکړه لیک یې ولیکه، یوه اعلامیه یې ولیکله او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه خپل موقف او دریزی په دې برخه کې څرګند کړی دی، لا هم جدي دی. داسې نه وایي چې ګوندې که د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروا نه کوي. په دې په ملي مسایلو کې تر ډېره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب د کونړ ولایت استازی دی وویل چې د یو ځینې نور وکیلان به د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته ځي، چېرته چې له افغان پوځیانو سره تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو جګړه وکړله او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
ازادي رادیو ته وګاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوي. که یوی خاطر رسنۍ او خبریالان د خلکو د اذهانو په جوړولو کې خو مثبت رول تر سره کولای شي، نو بل لور ته په غزنی کې ځینې خبریالان وایي چې رسنۍ او خبریالان دي د همدغه نفوذ په استفادې د سولې لپاره کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لېږلی.
رسنۍ چې د دولت څلورمه قوه بلل کیږي، نو په غزنی کې ځینې خبریالان یې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه مهمه برخه ګڼي. دوی وایي که دغه رسنۍ او یا هم په ټوله کې خبریالان یې د مثبت اړخ لپاره په کار واچوي، سولې ته لاره هوارېدای سي. لیکوال او خبریال عارف روان وایي که خبریالان او یا هم رسنۍ په دغه برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي، د سولې لپاره لاره هوارېدای سي.
که چیرته خبرنگار خپل رسالت پر اختیا هم خصوصا په غزنی کې که خبریالان خپل وجبه مسلکی ورتیا په کار وچی، سوله اطمینان انشاءالله تامین دی سي.
په غزنی کې د یوې نړیوالې رسنۍ خبریال اسدالله بلهار جلالزی بیا په دې نظر دی چې ژیړ ژورنالیزم په هیواد کې د ستونزو لپاره لاره هواروي. زیاتوي هغه خبریالان چې د پردو ګټو لپاره کار کوي، که له دغه کار څخه ډډه وکړي، د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي.
خبریالان که د ژیړ ژورنالیزم څخه مخه را وګرځوي، نو به دوی وکولی سي د سولې په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. ژیړ ژورنالیزم دی چې تر ډیره بریده پورې تاوتریخوالی رامنځته کولی سي، تر ډیره بریده پورې خلکو ته اندېښنې ولاړولی سي، تر ډیره بریده سولې د پرمختګ په مخه کې خنډ کېدای سي.
ژیړ ژورنالیزم د پردیو د ګټو او یا هم د څو پیسو لپاره خبریالۍ ته ویل کیږي. په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس رحمت الله نیکزاد هم وایي خبریالان د سولې په تړاو د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي.
باور کامل دارم که خبر نیکزاد،
زه پوره باور لرم چې خبریالان د سولې په پروسه کې همیشه هڅه کوي. دوی مهم نقش په دې برخه کې ترسره کولای سي. خلکو هم رسنیو او خبریالانو ته سترګې نیولې دي. اوس بیا هم د سولې خبرې ګرمې دي. خبریالان د مثبت اړخ په نظر کې ونیسي او مثبتو خبرونو ته د پوشش ورکړي،
خوبره انجام بتن.
په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار هم په دې باور دی چې خبریالان د سولې لپاره د ذهنونو د جوړولو لپاره شروع تر سره کولای سي او تر یوې اندازې دغه رسالت سرته رسولی دی.
موثریت بیخي زیات په ورسوي کې د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې، لا یو ډلو ترمنځ تفاهم پرامنځته کولو کې زما فکر باندې ډیر مثبت رول ادا کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په ځینو رسنیو او یا هم خبریالانو دا پلوره چول کیږي چې هغه د پردیو ګټو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل جرنال خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را پدې خوا په افغانستان کې د 122 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جرنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکی چارو او له لویې سره په نهو برخو کې لګېدلې چې 144.1 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړې شوې دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 116 میلیارد ډالر روښمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد یې مصرف شوې دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جرنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسیدل او سږ کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونه بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 116 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جرنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونه د سیاسي چارو د کتونکو نقیب الله هاشمي خبرې راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړي وای. د لویدیځ بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریزونه کړی دي چې لدی عمل یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په جینو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریزونو له عمله ملکی خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال راپدې خو د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او سی مرکزونو 400 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون مرکچان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره چان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د عمران خان حکومت وایي چې عمران خان به خپل 15 کلنه دوره حتماً پوره کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکیچ د ختمېدو هڅې ناکامه سوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکیچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه سوې، خو پر ځینو اوس هم خنډونه سته. د ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا سي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې سي او حکومت هم متاثر نه سي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهره پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی، هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه له خپل طرفه زخه دی، خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم دا شټنډه وي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه شته. ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو، سیسه د قائدین حکم یې هغه حکم به موږ پوره کول لپاره راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لښته لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پاوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوي دي. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو تا غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلي افغان حکومت خو د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی، نو ولې د پاکستان د بریدونو مخه نه نیسي؟ حسن قلمیار د تخار لشکمش لیکلي حکومت د ملکی افغانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي د سولې خبرې باید طالبان د افغان حکومت سره په کابل کې وکړي. واحد مدقیق له لوګره لیکلي دواړه خواوې چې په جنگ کې دي باید اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل کړي. ذکر الله زکی بیا لیکلی چې د سولې لپاره 10% هم مطمئن نه دی، ځکه چې په څو میاشتو کې د سولې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. تاسو هم کولی شئ د افغان ویسیم اس ام اس او تاسو اتلس پروژې لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نوم راواستوئ. په مهمو مسایلو باندې لنډ تبصره وکړئ او تاسو ته به خبر کړو. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره د ویدا خبر یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړی په بخښنې سره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان آی اس آی لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی. افغانستان په دغه کار کلک اعتراض کړی او دغه کار یې له ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل بللی و. د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. عراق لیګاري باشویلي پرون کابل ته تللی و او دغه خبرې یې هلته کړې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دغه ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویل خلکو ته زیات مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست اندیز له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. دغه لوبه په لکنو کې ده او د افغانستان په وخت به په یوه بجه پیل شي. د اروپایي ټولنې یوې ویان دی له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. ماریا کوچیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینی کیفیچوس وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، اته بجې او یو درش دقیقې دي. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د ببر کارمل په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خبره کړو. لومړی راپور په چکسلواکیا کې د پخوانی افغان ولسمشر ببرک کارمل پټ ژوند. چک جمهوریت د 1928 او 1929 کلونو په ژمي کې د افغانستان کمیونیست رژیم یو وژونکي ډله استخدام کړ چې په چکسلواکیا کې افغان سفیر ببرک کارمل ووژني. د هغه وخت چکسلواکیا چارواکي د ژوند په اړه اندېښمن و. د کورنۍ سره جرمني ته نږدې په یو ځنګله کې د ښکار یوې سیمې ته انتقال کړ. د کارمل شپږ کسیزه کورنۍ یو کال د چکسلواکیا د بدنامه کمیونیست خفیه پولیسو یا اس ټي بي تر خوندیتوب لاندې یو کال په دې سیمه کې اوسېدل. د وژونکو د مخنیوي په خاطر دوی په یو غرنیز کلي کې یو سناتوریم ته انتقال کړل شو. له سناتوریم څخه دوی وروسته یو کوچنی مانی ډوله کور ته کډه کړی شول چې مخکې ورڅخه د شوروي اتحاد پوځ استفاده کوله. دا د اس ټي بي د 301 پاڼو محرم او اسناد او معلومات دي چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت حکومت غیر محرم اعلان کړل. دا لومړی ځل دی چې په چکسلواکیا کې د کارمل د پټ ژوند په اړه معلومات اعلان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو مفصل راپور وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم خپره شي.
شوروي اتحاد په 1929 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل اوه کاله د افغانستان ولسمشر پاته سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد لس کاله افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1928 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د واک ته رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د ترکی د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړ، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چکسلواکیا خفیه پولیسو یا اس ټي بي کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د اس ټي بي د 1928 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو ځکه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د طریقې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یوه ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټی بی په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل شوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل شول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل شول. اس ټی بی د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1999 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټی بی د اسنادو له مخې چکسلواکیا ته نوي افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالي او نور ملاتړ وکړي. د اس ټی بی اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټی بی خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دي په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بیا لارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل شول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل شول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی و او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی و چې ده له خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدله او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. د وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټی بی د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو اس ټی بی دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلی کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای شول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای شوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسېدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ یې په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو له مخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورونوم ښارونو ته یې د اس ټی بی په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو له مخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلینی تپلیڅې اوسنی ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلي کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملیش ازادي رادیو ته ویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل پنوم یو کس وو چې څرګند و د دې کورنۍ ساتونکو وو. عبدالله کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅې پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه و او تل به یې یو څه لوستل. کله ناکله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد درې ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر ده ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د المونیم په کارخانه کې یوه پخواني انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي پاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمیر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په آزاده توګه خبرې کولې، حالانکه سلوواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نومونه یې هیڅ چاته نه و معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوی چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاته سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیرې کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي. لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي و هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه ایس ټی بی معلومات نه دي خپره کړي. د ایس ټی بی یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته ایس ټی بی د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې مانی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ایس ټی بی یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د ایس ټی بی اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د له منځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. ایس ټی بی پولیسو وموندله چې افغان سفارت په وروستیو کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټ ګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په غبرګون کې ایس ټی بی په چکسلواکیا کې اوسېدونکی یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکوونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته ویل چې ناروغ دی او غواړي په پراګ کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیت یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په همغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یو ډیپلوماټ ته وکړه. د اس ټي بي د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په خبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د دسمبر میاشتې په منځ کې اس ټي بي راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخې ته کړ. د 1999 کال د دسمبر په